دا مشال ریډیو د محل په خبر کې د ماسپخین دوه بجې دي. دا مشال ریډیو په دغه خبرونه کې زه ګل ایاز او احمد الله درته هر کله وای. په روانه خبرونه کې د قبایلی علاقو خبر پختخوا پاکستان په اړه راپورونه شنه او تبصری در خبرو د دې ترڅنګ ونې ځ خبرونه د کرخې پر غاړه هم د خبرونه په دوه منمای کې اوریدې شي. خو اول بعد د سات تازه خبرونه له احمد الله وو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. وفاقي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي ارډیننسونه منظور کړي دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله په سلګونه کورنۍ خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي، او د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي هیله لري چې په جون میاشت کې د روسیې له ولسمشر سره خپل مجوزه سرمشریزه جوړه کړي. د خبرونو تفصیل. وفاقی حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي فرمانونه منظور کړي دي. په دې کې یو د الکترونیک مشين په وسیله رائے ورکول او بل په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو لپاره د ووټ ورکولو ارډیننس شامل دي. دا پریکړه د مې په څلورم په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې وشوه. له دغې وروسته د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې ارډیننسونو منظورولو مرام د درغلیو مخه نیول او راتلونکو انتخاباتو په پاکه او صافه توګه ترسره کول دي. د نوموړي وینا وه
الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے یعنی ای وی ایم مشین الیکٹرانک ووٹنگ مشین
خو اپوزیشن گوندونو دا صدارتی فرمانونه مسترد کړي دي او وايي پرځت به په پارلمان کې اواز پورته کوي چې حکومت د پارلمان په ځای د صدارتی ارډیننسونو د لارې ولې دا قسمه اصلاحات کول غواړي. په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان د مې په ومه سعودي عرب ته ځي، د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون ریاض ته رسیدلی دی. د فوز د اماړي کوڅانګي آی اس پی آر په خپل یو بیان کې ویلي چې د جنرال باجوا پرون په سرکاري سفر سعودي عرب ته رسیدلی دی او نوموړی به د یاد هیواد د حکومتي او فوزي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. جنرال باجوا تیر ځل د اگست په میاشت کې هغه وخت سعودي عرب ته سفر کړی و کله چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د یو بیان نه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې اغیزمنې شوې وې. قریشي ویلي و چې سعودي عرب د کشمیر په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان د غونډې په رابللو کې پاتې راغلی دی. په پاکستان کې کووید 19 ناروغۍ په تیر یو شواروس کې نور 119 کسان مړه کړي دي چې ورسره په دې هیواد کې له دې ناروغۍ د مړو شوو ټوله شمېره 13,400 اوړېدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 44 ساعتو کې نور 4,113 تازه پیښې ثبت شوې دي چې ورسره د ټولو ناروغانو شمېره 141,500 اوړېدلې ده، خو په دې هیواد کې له 1,83,000 پورې کسان له کرونا رغېدلي هم دي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د مې په څلورمه په خپل یو بیان کې ویلي چې پاکستان حکومت هغه افغان کډوالو ته د کرونا وایرس واکسینو لګولو لړۍ پیل کړې ده چې د 2015 زیږیز کال تر اخیره له دوی سره د کډوالو په حیث رجسټرډ دي. د افغانستان په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله په سلګونو کورنۍ خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو راستنېدل پیل کړي دي. د هلمند د ولایتي شورا مشر عطا الله افغان د مې په څلورمه وویل چې طالبانو وړمه ورځ پراخ بریدونه پیل کړي او د مرکز لشکرګاه په اطرافو کې امنیتي پوستې په نښه کړي او څه یې نیولي دي. نوموړي زیاته کړه چې فوز هوایی بریدونه پیل کړي او په سیمه کې ځانګړي ځواکونه ځای په ځای کړل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هلمند په جګړه کې تر اوسه له 100 زیات طالبان جنگیالي وجل شوي دي، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. او اخري خبر، د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي هیله لري چې د جون په میاشت کې اروپا ته د خپل پلان شوي سفر په جریان کې به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپله مجوزه سرمشریزه جوړه کړي. نوموړي د مې په څلورمه د کرونا وایرس په اړه د امریکا د عکس العمل په اړه له یوې وینا وروسته خبریالانو ته وویل چې دغه یې امید او تمه ده او کار ورباندې کوي. بایډن پلان لري چې د ولسمشرۍ د چوکۍ ګټلو وروسته په خپل وړومبي بهرني سفر برتانیا ته لاړ شي او هلته د جون د 11 نه تر 14 کېدونکې د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو یا G7 په غونډه کې ګډون وکړي. د پوتین د بهرني پالیسي لوړپوړي سلاکار ویلي دي چې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره په پلان کار روان دی.
خبرونه بده مشال لرنه واوریدل چې احمد الله وړاندې کړل. خدمتونکو ساسه پام د لومړي رپورت په لور راغوم. وفاقي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي فرمانونو منځوري ورکړي چې مرام یې په انتخاباتو کې د درغلي مخنیوي دي. دا پریکړه په نوم په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینه په غونډه کې وشوه. بلخوا اپوزیشن او ګوندونو دا آرډیننسونه مسترد کړي دي او وايي پر ضد به په پارلمان کې आवाज وشتوي. اپوزیشن وايي که حکومت په رښتیا اصلاحات کول غواړي نو په دغه اړه په پارلمان کې بحثونه وشي. نور تفصیل د اسلام آباد د سراج ظهیر په دې رپورٹ کې ورو.
اسلام آباد کې د مئی پسلورما د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودھری خبری کانفرنس کې اوې د وفاقي کابینه په غونډه کې د انتخابي اصلاحاتو لړکی د دوه صدارتي ارډیننسو منځوري ورکړې شو چې پکې یو په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو د اوټونو کارولو او بل ته الکترونیک ماشين په ذریعه د اوټونو چولو ارډیننس شامل وو. د نموړي په خبره د دوی حکومت ژمن دي چې داسې انتخابي اصلاحات راوړي چې راتلونکي ټول ټاکنو کې د درغلې مخه ونیول شي.
الیکٹرانک
ووٹنگ مشین ہے یعنی ای وی ایم مشین کا کیا فائدہ؟ دے وائی الیکٹرانک ووٹنگ مشین دے یعنی ای وی ایم مشین بس گٹ ہوئی بوٹ واچ ہوئی اور منٹ کے ٹول پولنگ نتیجہ تا تا تر لاسشی اور دے یہ وی ہلکے ٹول نتیجہ پشل منٹ کی استاسو پلا چکی وی نمون گواڑو چی دا مشین ماری فکرو اور ددی لپارا نن کابینی دا دو آرڈیننسو منظوری ورکڑا.
ہم دو آرڈیننسز جو ہیں اس کی کابینہ نے اپروول دی ہے.
بل پلو اپوزیشن گندونو دا حکومت دا فیصلہ مسترد کرے او وی دوی په پارلیمان کی دا دے پر ضد آواز پورته کوي چې دوی د پارلیمان په ځای په صدارتی آرڈیننسو ولی دا قسمه اصلاحات راوړي. د جمعیت العلماء اسلام فیډلی د قومی اسمبلی غړي شهید اختر علی بیگا د شپې نا وخت مشال ریډیو ته وی
کی دا ریجیکشن او غیزی کی فیل شی وی دی او غی بیا په پتے پر باندې راغت او اس کی کم دا حکومت وی چې مونږ بدا کو نه دی او د دې دا نه اهلی او دا کار کړ دی چې کم دا دی دا ادي شو نه کړه او دی دا راتلون کې الیکشن دا پر دا بیا یو فراډ جوړی چې اول ته دې پارلیمنت فعال کی پارلیمنٹ کی اس نتیجے اور آرڈیننس کی جو کیبینٹ کے پاس تھی جی اور جیسے فیصلے ہوں گئی سر بالکل نہ مانو.
ہمداشن دا پاکستان مسلم لیگ نون دا خیبر پختونخوا دا صوبائی اسمبلی غڑی اختیار ولی خان پا دے اڑا مشال ریڈیو تا ہوئے.
یقیناً دیتا مسلم لیگ نون دا اڑا خا خو شہباز شریف صاحب چکم موقف تے آئے ور کڑے دے وغا غی مسترد کڑے دے اور پاکستان مسلم لیگ نون منگ دیتا پا دی نظر باندے گورو آغ سڑی دا انتخابی اصلاحات باندے بس اعتبار کی چې هغه سره کم مینڈیٹ تھے نو هغه کدی وخت زمونږ پاکستان پیپلز پارٹی سره هغه پی ڈی ایم والا اتحاد ختم شوی وی خو د عمران خان مینڈیٹ هغه نه مانی.
مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو دا غوښه نه و.
پارلیمان موجود دی اجلاسونه وکي په دې کې آرډیننس راتل یو ځل بیا به زده خبره حکم چې لکه دا ډیره بده خبره ای. آرډیننس په هغه وخت کې راځي چې کله حکومتونو ته دې خبره پته چې زمونږ دا قانون سازی مونږ نه شو کولای نور یا پدې کې مشکلات یا پدې کې خدای نه خاصه چرته څه بدنیتی وي نو هغه یغه د آرډیننس په تر باندې راولي. په کار دي چې پارلیمان کې په داسې قانونونو باندې بحث وشي ځکه چې دا د ټول ملک په صحت باندې بددي اثرات پروځي ټول ملک په دینه متاثر کیږي.
لتی وړاندې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ور په ور تور پورې کړي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوی او په دغه انتخاباتو کې اسټابلیشمنت او د پاکستان پوز لاس وهنه کړي خو الیکشن کمیشن او پاکستان پوز دا تورونه رد کړي او پوز په بیا بیا ویلي چې دوی په سیاست کې هیڅ لاس نه لري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې 2018 کال کې هم په دې هیواد کې د ښځو ماشومان او اقلیتونو حقوقو په برخه کې پرمختګ نه دی شوی او دغه سي د خبرانو د وژنو ترڅنګ د خلکو د لا درک کېدو پیخي هم ډیر شوی دي. کمیشن ویلي دي تیر کال تر ټولو زیات کسان په خیبر پختونخوا کې لا درک کړل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت ادا کوي د تریتم کړل شو کسانو په اړه یو ځانګړی کمیشن ته کار سپارل دي. انیس اجمل دا راپور مهمه برخه وړاندې کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په دې هواد کې په 2000 کال کې تر ټولو زیات کسان په خیبر پختونخوا کې لادرکه کړل شوی چې شمیره 2902 ده. یادې ادارې د مې په درېمه په خپل کړي ریپورت کې د جبري تختبونو بیان ازادې د ښځو ماشومان او اقلیتونو حقوقو په اړه هم ذکر کړی دی. ریپورت زیاتوي چې په 2013 کال کې د حکومت دشمنو باوجود تر اوسه د جبري تختونو خلاف قانون نه دی جوړ شوی او د جبري تختونو شمیره له ثبت شوو هغه زیات ښکاری. په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د لادرکه شوو کسانو کورنۍ وخت په وخت احتجاجونه کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې لادرکه شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. د قانوني چارو په وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرکه کسانو مقدمه پر مخ وړي د مې په سلورمه په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې د آئین لمخې ار اغتن چې په جیل کې درې میاشتې تیرې کړي باید صوبایي حکومت یې اړوند های کورټ ته د کیس معلومولو لپاره خواست وکړي. خو د پاکستان په جیلونو کې له تیرو 9 کلونو راهیسې داسې کسان موجود دي چې د جرم او بې ګناهۍ په اړه هیڅ معلومات نشته.
زمون په ملک کې 2008 نه چکلا په پخوانی قبایلی سیمه کې میسنګ اپریشن شروع شو. نو 2008 نه خلکو غیبیدل شروع شو او دا 2008 نه کم کسان غیب وو. دا 2011 پورې د دې اس پته نه واچدا ولی او چوس شو دي چوچ کړي دي د عدالتونو ته ولې نه پښو او هغه بیا په ریاست لاړ سپریم کورټ ته.
د پاکستان حکومت د جبري تختونو په اړه د پلټنو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن د روان کال په جنوري کې په خپل ریپورت کې ویلي وو چې تر دې وخته 6,940 لادرکه شوو کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړل شوې دي چې پکې 6,822 هواري کړل شوي. د لادرکه شوو کسانو خپلوان تور پورې کوي چې دا کسان له امنیتي ادارو سره موجود دي. خو د امنیتي چارو پور ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي چې په لادرکه کسانو کې زیاتره د افغانستان جهاد ترهګری او دغه سی په نورو جرایم پېښه کارونو کې شامل شوي. نو ځکه یې په اړه پوره معلومات نشته. هغه سیاتوي د جبري تختونو په اړه په قانون سازۍ کې د پاکستان حکومت سیاسي ګوندونه او امنیتي ادارې سنجیده نخکاری.
پاکستان ته هم د پاره کمیشن جوړ شو او په هغه کې 2,500 کسان درې تر وکړو کتلې شو. لیکن دا هغه چې زموږ د معلوم شو چې دا وي باقاعده په ډرون حملو کې په افغانستان کې هغه دي ملشوي دي او دا چې دي چې هغه اوس هم پورې هغه فرستونه کې دي چې په هغه شبکو باندې قانوني قدغن لګېدلې دي او ځینې پکې داسې دي چې واقعا هغه پټ شوي دي. لیکن دا وی بیا جوسي مې نو شوي دي او موږ دا هم دي ویلي دي چې پاکستان کې ځینې وخت بریچ شوي دي لکه کراچۍ کې په چاینی کنسولیټ باندې. یا دا چې نورې ځینې کې هغه کې چې کوم ترګر وځلې شي یا به هم په دغه نشي په فرستونه کې
د لادرکه کسانو په اړه مې د کورنیو چارو وزارت چارواکو د جبري تختونو کمیشن غړو سره د خبرو هڅه وکړه خو هغه ټلیفون اوچت نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د حکومت قانوني مشاور یا ایډوکیټ جنرال شمایل بټ د مارچ په 19 مشال ریډیو ته ویلي وو چې له استخباراتي ادارو سره چې کوم کسان دي د هغې نومونه عدالت ته ورکړل شوي خو هغه کسان چې د لادرکه کېدو وجوهات یې نور دي نو په اړه حکومت هیڅ معلومات نه لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل کلنی ریپورت کې د جبري تختونو ترڅنګ دا هم ویلي چې 2000 کال د بیان ازادي خصوصا ماشومان او د اقلیتونو د حقوقو په برخه کې مزيات خنوه. د ریپورت لمخې تیر کال په پاکستان کې لکتر لګل لس خبريالان د خپل کار له وجې وجل شوې دي. دغه سی په 2000 کال کې په زور د مذهب بدلولو 13، د غیرت په نوم د وژنو 413 او په ماشومان او د جنسي تیریو 2900 په خې ثبت شوې دي. په خبر کې خبريال شمیم شاهد وایي چې د پاکستان حکومت قوانین په سمه توګه عملي کړي نو له دې سره د تشدد په پیښو کې کمی راتللی شي.
دا قسمه پیښه ځکه کیږي چې په قانون باندې عمل درآمد نشته. یو هانر کلینګ چې موږ دا غي مثال واخلو نو په هانر کلینګ کې د حکومت قانون دا دی چې کچره مدعیان څو خپل کیس نه کوي نو پولیس پې کوي. خو تر اوسه پورې چې پولیس کومه مقدمه کړې دي په هغه کې چا ته سزا نه ده شوې. پاکستان کې قانونونه خوشته او په هغه باندې عمل
بلخوا د پاکستان حکومت وایي په جوړو کړو قوانینو په سمه توګه عمل روان دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا هم ویلي چې په 2000 کال کې پارلیمان او صوبایي اسمبلیو 50 قوانین منصور کړي چې پکې تر ټولو زیات د خیبر پختونخوا اسمبلی منصور کړي چې شمیره 13 ده.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
وزیر اعظم عمران خان غواړي چې په بلوچستان کې نوی گورنر وټاکي. نوموړي د بلوچستان له اوسني گورنر غوښتنه کړې چې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د تحریک انصاف مشران د بلوچستان عوامي پارټۍ په مشرۍ له شریک حکومت سره اختلافات لري. دوی پر خپل ګوند تور پورې کوي چې د صوبې ستونزو ته پام نه کوي. عمران خان ویلي چې په صوبې کې د سیاسي صورتحال په پام کې نیولو سره نوی گورنر راوستل غواړي. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د گورنر سیاسي حیثیت سوي او آیا دا بدلون به له عمران خان سره په دې کې مرسته وکړي چې په صوبې کې خپل ګوند ته وده ورکړي او د ګوند ځای مشرانو شکایتونه لري کړي. د دې پوښتنو جواب د بوریوال کاکل په دې راپور کې و.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان گورنر امان الله یاسینزی ته په لیږلي لیک کې له هغه غوښتنه کړې ده چې د گورنر له څوکۍ استعفا وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا عمران خان د اپریل پر 10مه په دې لیک کې پخوانی جسټس امان الله یاسینزی ته لیکلي چې دوی د کار ستاینه او مننه کوي، خو بدلیدونکو سیاسي حالاتو ته په کتو غواړي چې د صوبې گورنر نوی کس وټاکي. په بلوچستان کې د تحریک انصاف یو لوړپوړي چارواکي د نمونه ښودلو په شرط مشال رادیو ته پخلای وکړ چې د بلوچستان گورنر به په راتلونکو څو ورځو کې بدل کړل شي. یا چارواکي د نمونو له پډاګه کولو ډډه وکړه، خو ویل چې دوی وزیر اعظم عمران خان ته د بلوچستان د گورنرۍ لپاره درې نمونه ورکړي دي. خو د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوني بیا د مئی پر څلورمه مشال رډي ته ویل چې دوی تر اوسه په دې اړه څلیک نه دی ترلاسه کړی. د امان الله یاسینزی له خوا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون مخته نه دی راغلی. د بلوچستان په اسمبلی کې د تحریک انصاف پارلماني مشر او د بلوچستان د اوبو او قدرتي زیرمو په اړه د وزیر اعظم سلاکار سردار یار محمد رند د دې اندیشنو په وار وار څرګندونه هم کړې ده. نوموړي د اپریل پر 23مه د صوبایي اسمبلی غونډې ته په وینا کې ویل چې د تحریک انصاف مرکزی حکومت بلوچستان له پامه غورځولی دی. د ویل چې که د بلوچستان حالاتو ته توجه ور نه کړل سو نو د وزیر اعظم د سلاکار چوکۍ به پریږدي. عمران خان د گورنر بدلولو دا ګام له هغه دوی ورځې وروسته پورته کړ چې د اپریل پر 28مه یې کوټې ته یو ورځنی دوره وکړه. عمران خان وویل د کورونا وایرس په وجه د راپیدا شوی صورتحال له کبله یې له گورنر امان الله یاسینزی سره نو لیدلې. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د گورنر سیاسي حیثیت څه وي او آیا د گورنر بدلول به له تحریک انصاف سره په صوبه کې د ودی لپاره مرسته وکړي او که څنګه. د سیاسي چارو شنونکي رفیع الله کاکړ وای د نور صوبو په څیر په بلوچستان کې هم د گورنر حیثیت یوازې د وفاق د استازي دی او نور یې د صوبې په چارو کې ډیر واک نسته.
وزیر اعلی د کابینټ او د اسمبلی چې کوم اختیارات دي، اصل اختیارات د غو سره دي. اسمبلی چې یو قانون او یو شی پاسي په هغه باندې اخري او د ستخد گورنر د هم غواړي، خدای داسې خاص خپل ویني اختیار نه لري. مین شی چې د دلج اختیار کستا هغه د وایس چانسلر زو د یونیورسيټیز په والا سره ستا د چانسلر دی د یونیورسيټانو.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال شاهزاده ذوالفقار وای د ملک په عین کې تر اتلسم بدلون ورسته د گورنر څوکۍ نور هم بی ارزښت شوی او یوازې یو نمایشي حیثیت لري. دویل کتیری کې انصاف د گورنر په بدلون سیاسي ګټي ترلاسه کول غواړي، نو دا به د پوینه بی ارزښت ګام ثابت شي.
ننم امان الله یاسینزی صاحب ته چې پرزیدنت کم شیان کم ډایرکشن ورکی، هغه هغه ډایرکشن مطابق چلی. کم پالیسی چې د وفاقي حکومت هغه دی، هغه امان الله یاسینزی سره هم چلیدلې دی او چلیږي. نو ضرورت یې څه دی چې تاسو یو ذاتی یا خاص هغه سړی دلته راولئ چې ستاسو په دغه بیک ان کال باندې.
د 2015 کال له سپتمبر تر 2009 کال د بلوچستان های کورټ چیف جسټس پاته سوی امان الله یاسینزی د 2013 کال د اکتوبر له 16 نیټې د بلوچستان گورنر دی. نوموړی وزیر اعظم عمران خان په خپل ټاکلی وو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غوږیده خبر پښتونخوا د نور برخو په سیر په خبر کې هم خلک له ګرانۍ شکایت کوي او وایي د روژې په میاشت کې هم د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي او دوی د خستو وسن لري. ملخوا حکومت ادعا کوي چې خلکو ته په ارزان باید د خوراکي توکو ورکول لپاره په صوبه کې اتیا زیات ارزان بازارونه لګولې دي. نور تفصیل ته فرهاد شینواری په دې رپورت کې اورو.
ورخانه ساګه وګړه په 50 د پیښور په بورډ بازار کې یو تن یوسف خان د روژماتي خستو لپاره راغلی او د مشال ریډیو ته وای خوراکي توکي بیا کړل خو د خستو وسی نه لري
او غټه غوخه بس 500 روپے کیلو ده پاستا 600 روپے کیلو ده چرګان په 270 روپے کیلو ده وای ګرځو راګرځو په چرګان به ته ځو وسم نه رسیږي یو ټوله وړه پس 1500 روپے ده پس څوار خما خبر ورته راوړونو چې درد نه کیږي چې ورته پیدا کوونو تکلیف دی ته نو
د پیښور په بورډ بازار کې مو د یو جنرال سٹور مالک حبیب الرحمن نه د خوراکي توکو موجوده بای و پختلې نو دوی راته ویل
چینی خو اوس په هلب 500 روپے دړې ده که مخی ارزانه و با 400 روپے اوس بیا ګرانه شوی ده لګه او داسې د لوبیا ده 200 روپے کیلو ده چاول دی په 150 روپے کیلو دی دا غریټونه دی بس ګرانی خو فی الحال ډیره شوې ده مخکې نه ډیره زیاته مونږ نه دی ګران ګړي مونږ ته مخکې هم ګران ملاویږي خلک لکه په مونږ باندې شکایت کوي کنه چې دکاندار چې کم دی کنه ګران خرڅوي خو زمونږ سره بیل نه پراته دي چې کم مین خار نه مونږ شوی نه خلو کنه هلته نه مونږ ته ګران ملاویږي وړې خو 240 روپے کیلو اوس 260 ته ورسل کې 20 روپے په تقریبا په یو هفته کې د نن انب کې اضافه رااله
په پی خبر کې د چرګانو یو دکاندار سمی الله وای مونږ ته هم د پولټری فارمونو لخوا چرګان په ګران بیا راکول کیږي ځکه مونږ هم ګران خرڅو
مخکې خو په 110 روپے کیلو اوس 261 روپے کیلو دي مونږ ته هم ګران ملاویږي ځکه ګران خرڅو عوام بیچارهګان بچیږي وهي نو سبا کوي یا به نخری نو په دې روزه کې راضی خلک تپوس کې واپس دي
حکومتي چارواکي وای په هر ضلع کې ډیپټی کمشنران او اسسټنٹ کمشنران په بازارونو کې د خوراکي توکو په بایو نظر ساتي او شکوم دکاندار د سرکاري نرخنامې نه خلاف ورزي کوي نو دا غوي پر ضد کاروایی کیږي جیلونو ته لیږي او جرمانه ترې اخلي د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی د روژې په میاشت کې په ټوله صوبه کې ترتیا او پوری رمضان سسته بازار په نوم ارزان بیه بازارونه خلاص کړي او هڅه کوي په دې کې پارسان بیا باندې خلکو ته خوراکي توکي ورکړي فرهاد شینواره مشال ریډیو په خبر
د شمالي وزن اوسیدونکو وایي چې په موجوده اګرانی کې د نور خارون په سیر ادوی ارزان بیا چینی اوړه نمومي هلته یوټیلټی سٹور هم په کاغذونو کې خوشته خو ادوی په زمکني یا په عملی توګه نویني دوی د حکومت نه دا شکایت کوي حکومت غوښتنه کوي چې په دې دې قابو عمومي خو بل خو ډیپټی کمشنر وای چې مخصوصه کوټه حالت ورزي او ولسته په حکومتي ریټ دغه خوراکي توکي ورکول کیږي
شمالي وزیرستان اوسیدونکي وای چې حکومت لاړه ارزان بیا چینی او اوړه ورته نه ملاويږي زیاتوي غریب د اړې مار نشي کولای چې په دې ګرانۍ کې خپل ضرورت پوره کړي په شمالي وزیرستان کې مو چې د یو شمېر دمو اوسیدونکو نه د سرکاري ارزان بیا چینی او اوړه پاړه و پختل نو دوی را تخپل احساسات داسې شریک کړل
د مو نومره په ودین د میسکې کلی سره تعلق لر و د سرکوري چینی چې کیمدون مې په مرلی شلې دلیې دوه نرته مې لو شوې د پسو کارې ته و نه ځنه خبرې په مرلی شه
ځنه سی بلای په بازار شم ته چینی نه د مې لو غریب یم ته نشو یې ځغان شاله اربانا چلاو
سرکوري چینی هو چې کیمدو بای جان اخو غریب سړی دل وړانه مې لوي چې زدي ګندوري مرلی بازار شم دی کوم دا به خې مرلی درڅ ګرځینا مې جو تقریبا دا 37 سال عمر میں دا پدیش میر نور خبر نہیں چے سرکوری چنی میرلی دردریمی او مطلب غریب عوام تا وزیرستان شی ملویجی نو میر مطالبہ کی چے غریب عوام تا خپل حقوق ورکل شی جسے کہ دی پ حقوق کے بندے ڈاکا چوی اغه کفر کردار تا ورسی جی
دا غنی رحمان او چن چ چلا عمر غلی دی و پر مشتا د پتا نشتا چے چرتا دو یا چاتا ملاو دو
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام دا وړ پختنه کړي چې شمالی وزیرستان لپاره مختص سلګونه ټنه چینی کوټه ده دغه چرته خرڅولې شي
د عوامي تنراسي حکومت ته صحافیونو رول لري او د خلکو نه دا پښتنه وکړو کچیرته دا عوامي ته ملاوي غمیزه د سرکور شکریا ادا کوي کدا ملاو نه وي د سرکور نه میزه د مطالبهادو په داسې سیک ملاوستي کا په عوامي شوی کا په حکومتي افسرونو شوی پښتنه وشي
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر شاهد علي خان و پوښتل نو دوی بیا وویل چې کما سرکاري چینی چې راځي نو میرام شاه میرعلی او رزمګډویژن کې څلوېخ سنټرو باندې پارزان ریټ خرڅول شي چې دوی په خپل او اسسټنټ کمشنر روزانه دغه معاینه کوي. نوموړي وویل دا انتظامی بدنامولو هڅه کیږي، خو دا د پوینا چې یو کیلو سرکاري چینی بغلا نشي. یو سلو دوه نوي ټنه چینی راغلی چې په سرکاري ریټ خرڅول شي. یو سلو شپږ ویشت ټنه چینی به نوره راځي چې پروژه کې ځایي خلک ترې استفاده وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپږ سو یویش، په شارټ ویو دوه زره یو سلو دیرش، پنځه زره درې سوه شپېته او پنځه زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان حکومت د اپریل پر وشتمه د 15,500 روپو انعامي بانډونه په سمدستي توګه د تړلو اعلان کړی دی. حکومت وایي چې دغه بانډونه د غیر قانوني سرمایه کاری لپاره کارول کیدل، خو بلخوا د بانډونو ساتونکي او کاروبار کوونکي وایي چې دغه فیصله نامناسبه ده. حکومت په ځای د ولس او سرمایه کارو کاروبار مات کړی دی. نورحال منګوري نیاز احمد خان راکوي.
د پاکستان مرکزی بینک په پوری توګه جاری شوی د 15,500 بانډونو بندول اعلان په داسې حال کې کړی چې پکې 9,500 بانډونو قراردادي ته صرف دوه ورځې پاتې وي. په منګور کې د انعامي بانډونو کارکونکو معتبر خان وایي چې عام خلک درې میاشتې وړاندې انعامي بانډونه واخلي چې مقصد دې بچت او د انعام تموي.
موږ خو غریب ته کیسه راکړې، استادان دي، ټیچر دي، اولو وړې دي، هغه بانډ واغستي، نو هغه د دې په امید باندې چې را شي ولي کې سماج ته لور ته په واده وکړه، نسبی بچت واده وکړه، چې ته کور وزانه جوړ کړه، چې ته لګي خو نو خو په هر حال سړي او چانس یو امید کنه، په غو امید پوجا باندې خلکو دا پروګرام کړی او د دې حکومت خلاف خبره ده چې پېدا خو لګز موږ سره زیاتې لري چې اپته مخ کې وینه کړه، دوی وایي کې وینه کړه، نو که خلک کینسل کینسل یې په دا ډرا شي وي، ډرانی ورستو کینسل کړه، نو دا به هم په خپل خو خو کولې خو دا لګز زیاتې و شو، ډیر زیاتې و شو.
یو بلتن ایوب خان زیاتوي چې په زرګونو خلکو د انعامي بانډونو په شکل کې خپل سرمایه د حکومت سره اخو دی. حکومت بغیر څه د پیشکی نوټس بانډونه ختم کړل، دې سره د حکومت په مرکزی بینک باور شکمن شوی دی.
هغه یک دم د ختم کړو نو چې دا ختم کوو بس په لازمي خلک به د نور کړه د غم نه کړه اعلان نه کړه خو به خلک ګوري او بینک ته به واپس کړي. نو سه پاکستان کې خاصم نور څه کار روزګار څه دغه نه ده خو دغه چې تګرز مکو کارو باندې یو سره پیزي چې نه ځان نه بچتا کې مکه د خپل وس مطابق چې ته په غره کې چې ته کې د خپل ټان مان چې ته کې خو دې خو د لور په پیالي چې ته سونو پیالي اعتماد نشته جی، اعتماد پاکستان کې پاتې نه ده.
د پیزاباد اوسیدونکو زلمه اجازهاري وای چې 9,500 روپو بانډونه ورسره دي. د انعام په تمو درې میاشتې هیڅ به سره رقم بند کو، اوس خپل رقم بیرته راوستلو لپاره پریشان ده.
ما انویسټمنت کړو په دې پرایس بانډ کې، نو په هغه کې زما د درې میاشتې بانډ وساتو او حکومت واپس اعلان وکړي چې دا واپس وساتو، دغه نه کیږي، ډرانه کیږي، کینسل کړو دا باندې. نو اوس به زه دې سره څه چلو کوم؟ موږ دا نور هم اعتماد ختمیږي، حکومت سره به نور بیا موږ داسې انویسټمنټ دغه نه کوم، اعتماد ختمیږي. بهر دغه کیږي نه جو وسه، نو چې اوس موږ داسې واپس کو په بینک کې، په کیش نشته، کوم بینک داسې کیش نشته، دا برال موږ څوک کیش کوي؟ بیا
د مرکزی بینک لخوا جاری کړی شوی معلومات تر مخه دواړو مالیت بانډونو کې د اولس سکم 1,440 روپۍ سرمایه بند ده. دوی وایي چې د روان کال جون میاشتې پورې 9,500 او د دسمبر پورې 15,000 روپو بانډونه په ټاکلې شوي بینکونو کې بدلولای شي. حکومت دې نه وړاندې د سرویخت او 25,000 روپو بانډونه هم بند کړي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو لمشال رادیو واوري.
مشال رادیو تاسو غوږی خدمت مودونکو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوه دي. احمد الله نو د خبرونو لنډیز واوري.
وفاقی حکومت د انتخاباتی اصلاحاتو په نوم دوه صدارتي فرمانونه منظور کړی دي. په دې کې یو د الکترونیک مشين په وسیله رائے ورکول او بل په بهر ملکونو کې د میشتو پاکستانیانو لپاره د ووټ ورکولو ارډیننس شامل دی. خو اپوزیشن ګوندونو دا صدارتي فرمانونه مسترد کړي او وایي پر ضد به یې پارلمان کې اواز پورته کوي. په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان د مئی په اوومه سعودي عرب ته ځي، د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون ریاست ته رسیدلی دی. د فوز د اما اړیکو څانګې آی ایس پی آر په خپل یو بیان کې ویلي چې د جنرال باجوا پرون سرکاري سفر سعودي عرب ته رسیدلی دی او نوموړی به د یاد هیواد د حکومتي او فوجي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې کرونا کووډ 19 ناروغي په تیر یو شواروس کې نور 119 کسان مړ کړي دي چې ورسره په دې هیواد کې له دې ناروغي د مړو شو ټوله شمیره 3400 نه اوړېدلې ده. بلخو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د مئی په څلورمه په خپل یو بیان کې ویلي چې پاکستان حکومت هغه افغان کډوالو ته د کرونا وایرس واکسین لګولو لړۍ پیل کړې ده چې د 2015 کال تر اخیره له دوی سره د کډوالو په هیڅ رجسټرډ دي. د افغانستان په هلمند کې د افغان امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې لکبله په سلګونو کورنۍ خپل سیمو پرې خودو ته اړ شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له افغانستانه د خپل ځواکونو راستنېدل پیل کړی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هلمند په جګړه کې تر اوسه له سلو زیات طالبان جنگیالي وجل شوې دي، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وای هیله لري چې د جون په میاشت کې اروپا ته د خپل پلان شوی سفر په جریان کې بعد د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خپل مجوزه سرمشریزه جوړ کړي. د پوتین د بارني پالیسی لوړپوړي سلاکار یوری اشاکو فایلی دی چې د دوانو ولسمشرانو ترمنځ مخامخ خبرو لپاره په پلان کار روان دی.
دا خبرونه لډیزمو له احمد الله ورته لرجمن سره سم وزارت او نيزه خبرونه د کرخي پر غاړه در خبرو. فریډم نت ورک په خپل یو روسي رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د خبرونو پر ضد د تشدد په پیښو کې 40% ډیرواله راغلي او په تیر یو کال کې شپږ خبرونه ورل شوي او وشت نور پر ضد مقدمه درج شوې دي. په خبر پښتونخوا کې خبري اعلان د کومو خطرو او دړکو سره مخ دي او د دې تر شا څه دي، نن پرې د کرخه پر غاړه کې بحث کوو. د دې پروګرام کوربه شاین بنری دی.
د کرخه پر غاړه،
د کرخه پر غاړه
ستړم شه د کرخه پر غاړه کې د شاین بنری سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د مې په دریمه په ټول نړۍ کې د خبريالانو د حقونو ورځ اون منځل شو. دا ورځ ولی مهمه ده او بیا په ځانګړې توګه پاکستان کې، بیا خیبر پختونخوا، بلوچستان کې چې څومره مونږ د حقوقو دفاع کوونکو سازمانونو دي، ادارې دي، د غیر پورن ګورو نغیدا وای چې په دغه سیمو کې خبريالان د ډیرو چیلنجونو سره مخ دي، په غی باندې بریدونه شوي دي. فریډم نت ورک چې په پاکستان کې د خبريالانو د حقوقو لپاره کار کوي، په خپل وروستي راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د خبريالانو پر ضد تشدد په پیښو کې 40% زیاتوالی راغلی دی. خو شد او وشتو خبريالانو پر ضد باندې مقدمه جوړی شوې دي، دا غي د خاموشه کولو لپاره. په موجوده حال کې خبريالان په پاکستان کې بیا په ځنګړي توګه خیبر پختونخوا، بلوچستان کې د کومو ننګونو سره مخ دي، په دغه موضوع به خبرې کوو. ما سره د خبرونه کې د قبایلی ضلعو خبريال گوهر محسود به برخه اخلي، د سواد نرا سره د ډان رسپانې خبريال فضل خالق صاحب د خبرونه کې ملمه دي، او شایسته حکیم چې دا دایو خبريال ده چې دا هم په سواد کې د ریډیو او مختلف میډیا سره کار کوي، محمد حنیف چې د خیبر ټلویزیون سره کار کوي، خیبر نیوز سره په اسلام آباد کې دي سره به خبرې کوو. ما سره به د خبرونه کې د فریډم نت ورک مشر اقبال خټک صاحب خبرې کوي، او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن غړي او د حقوقو دفاع کوونکي خوشحال خان بر سره هم راځي. اوړمبي ورزو بلوچستان ته چرته چې خبريالانو احتجاجي مظاهره کړې ده، د دوی ځنې غوښتنې دي، د حکومت نه د امنیت غوښتنه کړې ده، او دغلته د خبريال باندې د برید پر ضد باندې احتجاج کړی دی. دا خبر راپور ورو چویب ترين مونږ ته راکړي د کوټې نو بیا راځو په دغه موضوع نورې خبرې کوو.
د بلوچستان د خبريالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اب جرنالیست تر سوري لاندې د کوټ پرس کلب او مخ ته وای احتجاجي مظاهره وسوه. په مظاهره کې په ګڼ شمېر خبريالانو ګډون کړی او د خپل غوښتنو په اړه څه داسې شعارونه ورکول.
حق دو،
جینے کا حق دو،
آزادی صحافت
زندہ باد، زندہ باد
شہید ساتھیوں کے قاتلوں کو.
پر دې محل په خپله وینا کې د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې مرکزي مشر شهزاده ذوالفقار وویل چې د کال 2000 راهیسې بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې د خبریالانو لپاره ډېرې خطرناکې ګرځېدلې دي، چې له امله یې په تېرو دوو لسیزو کې په یاد شویو سیمو کې د اویاو څخه زیات خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
بلوچستان کې 2000 بعد چې دی یو شورش چې دی زدا علاقه دی، دغه سه ایکس واټا ایریا کې چې په دې وګوره التم ډیر ګران دی، ګران په دې دغه دی چې حکومت بیاز موږ نور ادارې دا نه غوښتله چې صافیان چې دی دلته دا رپورټونه د خلک مخ ته راغلي.
مظاهر چانو د اپریل په 15مه نیټه په کوټه کې د خبریال او د لوی درسانی د وژنې په کلکه سرغندنه وکړه او غوښتنه وکړه چې په پېښ کې تورن کسان دې سم د لاسه ونیول سي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د وژل شوي خبریال او د لوی درسانی مشر رور خبریال شعیب رسانی راته وویل چې پولیس د قاتلانو د نیولو په هڅه کې دي.
پولیس خپل تحقیقات د دې کوي او درس یې تحقیقات څو چې مشتاق خدای د اوسه نه دي شیر کړي، لکه دی وایي چې موږ په هټ پوری په تحقیقات کې کامیاب اور دی خپل تحقیقات کې لیکن درس مشته ټایم فریم نور کړی چې تر کومه ځو وخت پوري د تحقیقات کمپلیټ کیږي. باقی دا یو ټارګټ کلینګ دی، د شاده خوا والی یو اول یو فیر پر کړی، بیا نږدې سر درې فیر نور پر کړی، مطلب یو چې موټر سایکل سنچینګ وردات موږ روز د خبرو رپورټو لیکن درنوش موږ نه دیللی چې یو رایزن یې غبی سلور سلور ګولیان شات وی په شهید کی.
خپل د حکومت بلوچستان ویان لکه شوانی ویل دي چې صوبایي حکومت د خبريالانو د تحفظ لپاره بیلابیل ګامونه
بلوچستان تاریخ اول میڈیا اکیڈمی اسٹیبلش کرا صافیان پلاٹو اور کونگ کم سلسلہ دی پر اغم کار شروع دی صافیان دا پارا چی کم انفارمیشن دی فارمیشن اخستو دا پارا چی کم گیٹو ندی کم لارو ندی گرو گرو بلوچستان آغا نمج ندی بند کړي سیم سیکریټ ګیټ په خلاص دي ضرورت حاضر هم همیشه هر دویم ورځ ورته حاضر سم د اپډیټ ورس کم اور دوی کم سوالات دي هغه موږ جوابات هم ورکو.
بلور ته هلته په اسلام آباد کې د پاکستان د خبريالانو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نت ورک ویل دي چې پاکستان په هغه وادو کې شامل دي چیر چې د خبريالانو لپاره په آزاد توګه د کار کولو په لار کې کال په کال خندونه زیاتیږي. پر دې مهال په خپل یو ټوئیټر پیغام کې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودری د مئی په درېمه نیټه ویلې دي چې زه د آزادې صحافت د ورځې په اړه و هغه خبریالانو ته د زړه له کومې درناوی وایم چا چې د خپلې فریضې د ادا کولو پر وخت خپل ژوند قرباني کړی دی، ځکه چې رښتیا ویل یو ګران کار دی او حکومت په پاکستان کې د آزاد او ذمېدار صحافت لپاره په کار کولو بوخت دی او په روان کال کې به د ځوان خبریالانو لپاره نوې پروژې بیا په خاصه توګه ټکنالوژي معرفي کول زموږ د ایجنډې لویه برخه ده.
ایوب ترینو چې د کوټنې حال راکو د خبريالانو د ژوند په اړه غیته د ورپی خطرو په اړه په ځهاله خپل سواد د ډیرو بحرانونو نه د ډیرو مسلو نه راتیر شو د غټولو تجربو نه تاسو هم راتیر شوي د یو ضلع په کچه باندې د سواد غوندګي ضلع په کچه باندې د یو خبريال بنیادی چیلنجونه کم کم دی، غته کمې کمې غټې ستونزې را مخې ته دي چا کار کوي؟
دلته خو مین مسله دا ده چې کسوه جرنلسٹان مرگری چیو مثال دا سینڈوچ ہوسوں کا منس کی ختم مطلب دا چې رپورٹنگ د سرنګ کوونو د چا طرف ته چې بتل درنه شو او هغه بل طرف ته د ریډیا هغه مسله واه تر څو هغه ټول دنیا ته
اوس صورت حال له فضل خالق لکه من غوایو کنه چې د غلطه پوزي عملیات شو امن پزې شو نو هغه سره د خبريالانو ژوند کې سخواله راغله دي کنه هغه زړه تریټس دی او هغه زړه مسلې دي.
نو دا څه دي چې تریټس د درهګرو د طرفه چې کم تریټس به هغه هو نشته هغه کې پورا کمی راغلی دی هغه نشته، خو بیا هم د فوجي عملیات یا د اسټابلیشمنت په چې کومه خبره درانه پرېوځي خبرې لیکل اوس هم ممکنه نه دي. یا قسم کی کمی لوگوں تا وسم اشان تھریٹس تھا دیر خبر دا چې دلته سواد کی یا پدې نورو ڈسٹرکو کې جرنلسٹان چې پوه زیاتره جرنلسٹان چې کوم دی هغه چې د لوکل میډیا سره کار کوي دا وی د تنخواګانو مسئله هغه تاسو تنخواګانو نو ورته یاد فری کار کوي نو دا مسئله ده مطلب دا چې نن سبا د کم چې حکومت ته د پیټیا ہے نو دا هغه هم یو ډېر غټ فورس ہے هغه د خلک استابلیشمنت نه ریدل یا بعد ترهګرو نه ریدل نن سبا چې نو ډایمنشن چینج شوی دی ډایمنشن دا چې چینج شوی دی چې د سوشل میډیا په لاره باندې ډېر غټ چیلنجز دي او کم جرنالست چې یا کم صحافی چې هغه رپورٹنگ وکړي او هغه د یو یا د حکمران پارټۍ په حق کې نه هغه خلاف دي نو دا هغه یو ډېر غټ فورس دی په سوشل میډیا باندې چې هغه بیا کریکټر اسوسینیشن کوي دا جرنالست
نو شایسته ته چې کار کې سمره مودې نه کار کې کوم میډیا کې کې او اوس په ورستا دا سفر څنګه روان دی ستا ډاټ ګرنه کیږي که پتا نه وکی کیږي ستا چې کوم معاش ته ته چې کوم کار کې دا غیته ته معاوضه څنګه ملاويږي او نور ستا ژوند چې دی هغه خوندې دی کنه دی
ډیره زیاته مننه شاهین صاحب صحافت راغلی يم زما تقریبا اتنه کالو شو پدې فیلڈ کې چې دا خبريالې په تور کار کوم ریډیو سره مې ډیر زیات کار کړی دی د پوري پاکستان سره د سلور کال د خبر ټي وي سره پاتې شوی يم تیر کال جون کې کله چې د کورونا وبا ډیره زیاته شو په پاکستان کې نو هغه خپل سټاف چې هغه بالکل کم کو په سوات سیمه کې
پای
کې زه هم شامل وم نو هغه زه هم لکه ماته هم چې خپل سټاف کوم نو زه هم دا هغه کسانو کې زم لر کړم نو د دې سره سره از د پښتونخوا ریډیو اس ام 98 سره کار کوم نو په دې فیلډ کې زبوه م چې زما یو څو کسان به چې زما به ډاټ ګیره نه کړي زما به ملګرتیا کړي مرسته به کړي او که بل اړخ ته موږ وګورو نو د سوات غونډې سیمه یا ملکن ډیویژن غونډې سیمه کې یو جنۍ خبریاله او د هغې اکسپټنس یا قبلول دا ډیر زیات مشکل دی تر اوسه پورې زیاتره خلک داسې اوس هم دي چې هغه ما بالکل قبلی هم نه دی خبریالې په توګه باندې داسې قسمه خبرې لکه زه اورم د خلکو نه او خلک ماته وایي چې لکه ته په کور کې ولې نه کینې خو ما چې تخپله هغه زه وایم چې حوصله ما نه ده ویللې ځکه زما دا شوبه ډېره زیاته خوښه وه.
مسعود صاحب، تاسو وزیرستان نه رپورټنګ کوو او وزیرستان کې د رپورټنګ ډېر ضرورت دی ځکه چې خلکو ته ډېری مسلې دي دا د ژوند په حواله، دا د امنیت په حواله، د سیمې د پرمختیا په حواله. خو تاسو وزیرستان کې نه، تاسو اسلام آباد کې، د دې څه وجه ده؟
بنیری صاحب، انتہائی مهم پوښتنه ده وکړله. زه پته وایم چې زه په اسلام آباد کې نه ناست یم، خو په یقین سره زما اکثر رپورټینګ په سوشل میډیا باندې وګوره که په الکترونیک میډیا باندې، زما د وزیرستان حواله سره زیات کار کړی دی یا د قبایلی سیمو حواله سره مې کړی دی. هغې وجه خو یو زمونږ هغه خپل فطرتن محبت وي د علاقې سره، د وطن سره. او دوی ما خبره تاسو چې کومه پښتنه وکړه چې زه اسلام آباد کې ورته ناست یم، هلته کوم ولې نه، هلته چې کله هم زه تللی یم اوس به حیثیت یو صحافي چې کله اوس هم لاړ شم، نو هلته ماته لس قسمه مشکلات وي. په ټول نه اول مشکل راته د اسټبلیشمنت طرف نه وي، په هغې نه دویم طرف ته ماته مشکل چې وي هغه کچرته اوس لکه دوباره چې د عسکري قوتونه یا کم ملیٹنٹ گروپس دی دارا اوچت شوی دی دا اغوی دا طرف نوی دا معاوضی دی رغت مشکل دی، دی رغت تکلیف دی، التا نتن خگانی ورکوی او نه ورته نور چکم فیسلیټیز وی هغه ورکوی. نو زه په وزیرستان کې کینم زما سره د انټرنیټ مشکل دی، زما سره د کمیونیکیشن مسله ده.
ما خبرې کړې دي د اقبال خټک صاحب سره، کوم چې د فریډم نتورک مشر دی په پاکستان کې، او دوی د خبریالانو په حقونو باندې کار کوي، د هغې د حقونو د دفاع لپاره کار کوي. نو دوی چې کوم وروستی راپور جاری کړی دی په پاکستان کې د خبریالانو د حالت په اړه باندې، د هغې په اړه باندې ځینې مهمې نکتې دي چې خټک صاحب پرې خبرې کړې دي. د اقبال خټک صاحب خبرې اورو، بیا خپله خبرونه په وړاندې بوزو.
اول خدا چې دغه کال سلویخ فیصد هغه واقعاتو کې اضافه شوې ده د تیر کال په نسبت د جرنالستانو په ضد باندې. بل غټه خبره چې را مخته شوې ده هغه دا ده چې دې وخت کې پاکستان کې د جرنالستانو خلاف قانوني کیسونه جوړیږي او دغه کیسونه چې د مونږ غنو چې جرنلستان د پره یو ډېر غټ خطر جوړ شوی دی. بل دا چې په پاکستان کې ټول نه خطرناک خار چې چرته جرنالیزم کول ډېر ګران ده، هغه اوس نه بلوچستان دی کې خار دی او نه په سابقه قبایلی سیمو کې، بلکې دا د پاکستان وفاقي دارالخلافه اسلام آباد په دغه رپورټ کې ټول نه خطرناک خار رامخته شوی دی. په دغه کال کې تا چې کوم ډاټا مونږ استعمال کړی ده، یو سل او اته څلوېښت کیسونه مخته راغلي دي او دا د پاکستان د ټولو سیمو نه رامخته راغلي دي. د دې دا مطلب دی چې تقریبا دولس کیسونه هر میاشت په پاکستان کې کېدل د ژورنالیستانو په ضد باندې. تقریبا شپږ ژورنالیستان وژل شوي دي دغه د کار د حواله سره، او په اوو نورو ژورنالیستانو باندې کوشش شوی دی چې ووژنه شي لیکن هغې بچ شوي دي. پنځه ژورنالیستان چې دی تختولی شوي وو، پنځه ویشت چې دی هغه نیولی شوي وو، په پنځلس ژورنالیستانو باندې حمله شوي وې، او اووه ویشت چې دی مختلف قسمه کیسونه د ژورنالیستانو په خلاف رجسټر شوي وو، او دې کې زیاتر د پیکا د قانون د لاندې کیسونه جوړ شوي دي.
اقبال خټکو د فریډم نت ورک مشر او نوموړی خبریال چې موږ سره خبرې کولې. مشال لري دغه اوریدونکو د خبرونه کې را سره د خیبر نیوز ډایریکټر نیوز محمد حنیف سیبم برخه خلی. حنیف تاسو ستړي مې شوم په خیر؟ ډیر مننه تاسو تر اعظم ما سره ګوهر مسعود سیبم دی. مسعود سیب موږ د خټک سیب خبرو کې واورې د چې د خبریالانو د پاره اوس تر ټولو خطرناک ځای چې د اسلام آباد دی، و چې نه پخوانی قبایلی ضلع دی نه بلوچستان دی، په دې خبره څه تبصره کوي تاسو؟ آیا داسې خو نه ده چې په قبایلي ضلعو کې خو د سره جرنالیزم کیږي نه، او کیږي نو هغه ډېر محدود دی؟
بالکل بنودي صاحب، زه به دا وایم یقینا خټک صاحب زبردست خبره وکړه. په دې کې شک نشته چې اسلام آباد نن سبا انتهایی حساس جوړ شوی دی، خو زه به کدي شي دې خبرې چې زما وزیرستان یا خیبر یا مهمند ڈسٹرکٹ زمون چې کوم قبایلی اضلاع دي هغه به په اسلام آباد نه زیات سیف وی صحافیانو د پاره د دې خبرې سره به زه کم از کم اتفاق و نه کم. او د اسلام آباد چې څونه مخکې سیف او سیکیور د صحافت په حواله سره هغه اوس دونه سیف او سیکیور نه دی، خو د دې خبرې سره اتفاق زه نه کوم هغه به زما په وزیرستان زما په خیبر زما په میمند یا زما قبایلی سیمو نه زیات سیف وي.
تخپل هم د یوې ستوري د وجې د یو رپورټ د وجې یو ځل چې دی نو د سورزو د پاره د اسلام آباد نه وستل شوی وي، داسې ده؟
بالکل بالکل بنیری صاحب، دا د تیر کال خبره ده چې زما په سوسو ستوري باندې بهانه جوړ کړی شوی وي، او په هغه بنیاد باندې زما په دفتر باندې پرېشر اچولې شوی او زما مشرانو ته ویل شوی چې دا کس فارغ کوي. هغه مختلف ټیکټیکس او هغه کې خدای پاک زما کامیابی دارا وستل چې ما ته مشرانو ویل چې زموږ سره صرف یو داخل دی چې د خدای د پاره تاسو ورځي روپوش شاه اسلام آباد نه لري شاه نمبر بندې کا مجبورن چونکه اوس کدی سیس تزو دلې چې نه بس زهیر تکړه سره نو د ریاست سره مصر نشو وهله، مجبورن تقریبا دوه هفته اسلام آباد ما پریخو.
ما سره حنیف دی. حنیف اسلام آباد کې جرنالیزم کې د مخ کې تا کراچۍ نه رپورټینګ کو او تل خیر د اسلام آباد پریس کلب په چارواکو کې شاملې مونږه د دې خبريالانو نو وره د ډیرو مسلو سره مخ دي. تاسو د خیبر نیوز یو خبريال باندې هم اوسس بریټ شوی دی، نورم به خوراته دغه بریټ پاړه وای چې دغه کیسې انویسټیګیشن شوی دی، سپلټنې روان دي، او بل دا چې دا هر سوال روان دي چې د اسلام آباد نه د ارسته ګوري د خبريال په توګه باندې د دې پښاتا ته سخکاري ولې دا आवाजونه غلي کولې شي؟
دا څه چې زه خو تاسو ته خبرو کړم چې دغه مرغۍ باندې د څه د بالکل دا زموږ د سیکریټری د موږ سینیر ملګری دی، او د موږ کوم د زوم د تاریخ هم کار کوي او د قرنګ د موږ کوم حواله سره د تاریخ کولم هم لیکي. ښه، دا بل څه نوم دی او د دې د اسلام آباد د څنګه چې پندای کړه سیکریټری لاړو نو په لار په دې باندې د هیڅ کوي او
خدای په خپل باندې ګولې لګېدلې ده الحمدلله حالت اوس بهتر ده خو کسان چې کوم دي موږ کوم د پولیس سره یا د نورو یارو سره راټول شو نو موږ چې کوم روایتي خبرې چې موږ پلټنې کوو موږ لګیا یو تفتیش کوو موږ خلکو نیولو کوشش کوو موږ تاسو نه فهم کوم هغه روایتي چې کوم عربي دي روانې دي بهر تاسو چې په پاکستان کې یا د موږ د ادارې په ملګرو باندې دا برګونه څرګند کړل دي یاګه اوس چې حالات په پاکستان کې ورستوله خرابې تر سره باندې په خاص توګه موجوده حکومت چې کله راغله ده سنسرشپ په بهانه باندې یو د مختلف قانون باندې د صحافیانو او د چټورو سلسله روانه ده دا وی ته د ګړکو ورکون سلسله روانه ده او مداخله ویل کیږي خپل پیژندلو مسکې مخکې به داسې نه و کوم مشران چې کاغه سکیورټي ادارې کې هغه حکومت کې ناس خلک دي هغه یې داسې کړي چې په مومن ترڅو چې کوم دی دا په ریاست تنقید دی دا چې دی د پاکستان مخالف بیانې چې کوم خلک خورول غواړي دا کوم مرګیا ده
ښایستا ډیر جرنلستان دا سیدی او بیا خاص طور ستا غوند کی فری لانس جرنلستان چې غي سوشل میډیا استعمالي یوټیوب استعمالي فیسبوک استعمالي ټوئیټر استعمالي د خپل سټوریز د پاره د خپل پروفایل د پاره ته چې سوشل میډیا استعمالي د غلط د هراسمنت سپې خو سره تم مخشوي چې نه خلک تا تنګي تا زوري یا ستا خبره چې دا غلط کوي یا تر دړکی در کوي سوشل میډیا ته سمره سیب محسوسې د ځان د پاره چې کله ته استعمالي
زډیر زیاته تروسه پوری زډیر زیاته خلکو د دغه پلیټ فارم په ذریعہ باندې زیاته هرسکري هم یم ډیر زیاته مسلې هم ماته جوړی شوې دي ایون زما تصویران خلک راخلی او په هغه انستګرام یا په فیسبوک په مسنجر کې ماته را لګی چې لکه دا ستاسو تصویران دی او دا دا چلې او لکه ډیر داسې خبرې چې ما زما په وهم ګومان یا په ذهن کې هم نه چې لکه ماته د خدای خبره خلک کولای شي او د مخ کې نه ما خپل ذهن ورته داسې جوړ کړی دی چې زکه چې زبط یو خو زما تعلق د داسې غونډې کلی سره وي چې زه به ووایم چې هغه د منګور خار نه په یو ګڼټه فاصله سره پروت دی او بل هغه کلی دی چې هغې کې طالبان یا ترهګري چې شروع شو هغه زما د کلي نه شروع شوی وه زه د داسې کلي سره تعلق لرم نو زه د خپل ځان په دې اړه هم ډېر زیات خیال ساتم چې زما علاقه داسې دا بل په پښتنو سوسایټي کې یو یوازې د سوشل میډیا د لارې نه زه دومره زیاته هرس کېږم په وجه د دې چې زه یو خبریاله یم او زما د موبایل نمبر چې دی هغه د هر چا سره دی
تاسو نور خبرې کوم محسوس صاحب لبم ورزم خو ما د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د یو غړي خوشحال خان سره خبرې کړې دي منګ د فریډم نتورک پر اپور کې ووري د چې وویش خبريالانو پر ضد باندې مقدمه درج شوې دي او د دې لپاره د پیکا قانون د پیکا په نوم باندې قانون دی چې هغه حکومت استعمالي نو په دغه اړه باندې خوشحال خان کوم چې د حقونو دفاع کوونکي د غسوي هیومن رائټس کمیشن پاکستان سوي دغه د خبرې اورو او بیا رزو د بس په وړاندې پوښتنه
کوي چې پیکا مس یوز چې کوم دی دا کافي ویل ډاکومېنټډ هم دی دا بولو به په نوم باندې اداره دا فور ایگزامپل هغه په کار کړی دا هغه کیسه ریکارډ کړی دی مثلا چې د پیکا لاندې شوی دی د هیومن رائټس اکټیویست خلاف هم او د جرنلستان او خلاف هم ایچ آر پی مانیټر کی نو د سې د هیومن رائټس ادارې باندې دی هغه مانیټر کی دا د دې لاندې چې کوم کاروایي یعنی کیږي نو د دې کې عموما د څه کیږي چې کم صحافیان چې د خبري او کې په دسي ایشوز باندې چې هغه ایشوز سنسټیټیو کنسیډر کول کیږي مثلا امپوستر اپیرنسز یا مسنګ پرسنز والا مسله یا د فوجي ادارو په حواله سره خبري او کې یا د هغه په کاروایانو په حواله سره خبري او کې یا د څه نورې مسلو باندې چې کوم پاکستان کې په مین سټریم کې د سنسټیټیو نوعیت والا منل کیږي نو هغه صحافیانو باندې به بات کی چې هغه چې سوشل میډیا باندې دا خبري کول شي کیږي سوشل میډیا یو د میډیم نه چای باندې خلک اوپن لږه خبره کوي نو هغه نه بعد به هغه ته نوټیسز راشي اف آی اے نه پی کا لاندې او پی کا ولا مختلف سیکشن دي چې مس یوز یعنی سایبر ټیریزم باندې سیکشن 10 د سیکشن 11 د موږ کتلې دي مثلا د پی ٹی ایم غړي چې کوم او هغه کې سونه دي نو هغه سیکشن 10 او 11 لاندې دي ګلالي اسماعیل چې دا هغه والد صاحب چې د پروفیسور اسماعیل هغه باندې یو کیس د پی کا لاندې روان دی د سې ابصار علم سچ کومو د چې سینیئر صحافي د چوستا څوره د مخکې حمله شوې ده دی باندې تیر کا دی یو کار نیم مخکې دی باندې پی کا لاندې یو کیس شوی اصل دی تور دی یو صحافي دی هغه اوس خپل انډیپندنت بلاګ جوړي یوټیوب باندې هغه باندې پی کا لاندې کاروي شوی ده کیس کې شوی او کراچي کې یو صحافي دی هغه باندې نو د سې اگزامپل دې دی یاد نو مس یوز په حوالے سره کافي کنسرن ډیر غټ اوس هم شته ده مخکې so unfortunately this is a kamay patishwa de kamay da de chikam mainstream siyasi partiyan ne di هغه دې طرف توجه ډېر خاص کړی ده نه تر اوسه پورې کار خدا و چې د پیکا په حوالے سره په پارلیمنت کې خپ پورا تفصیلی بحث شوی ده. هیومن رائټس کمیټه نه دي مثلا د نېشنل اسمبلی دا د سینټ دا هغه وختن فوختن په ذکر کړی ده او کنسیسټنټلی دا فالو کولو ضرورت ده او دا قانون کې تبدیلی ضرورت ده.
نو جی د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن غړي خوشحال خان چې موږ سره خبرې کولې ګور مسعود سره موږ کته کله چې د ترهګرې پر ضد جګړه روانه و عملیات روانو نو ډېری کیسه رپورت کړي د وزیرستان نه د قبایلی ضلعونو اوس موږ د سي نړیواله د میډیا ادارې نه ګورو چې هغه یعنی د جنگ نه رستو د عملیاتو نه رستو چې په خلکو ستیریږي په غاړه باندې څه تفصیلی انویسټیګیټ او تفشیشي راپورونه وړاندې کړي په دغه باره کې څه وایي چې مقامی خبریالانې کولی نشي نړیواله میډیا وته فوکس نه کوي نو بیا چې قبایلي ضلعو کې کومې مسلې دي دا به کوم لور ته ځي؟
بندری صاحب یقینا زما د زړه خبره د پښتنه وکړله زه به دا ووایم چې زمونږ اصل کې د وار آن ټیرر نه لږ مخکې لاړ شم که نه نو زه به ووایم چې په دنیا کې زمونږ علاقې ښایسته ترین پر امن ترین او د خوند او د مزې نه ډکې علاقې وې. خو دا یو گیم چې کله راغو د جهاد او یا د برینام جهاد زمونږ علاقو ته راوستلو په دې کې بیا اور سرا دا غلط خلق هر قسمه گند پکې شامل شو دا سی زونه به ریپورت کېدل او د دینه علاوه بیا هم زموږ د عامو خلکو چې کمی ستونزې وي په هغه انداز کې به ریپورت کېدل نه د دوه کال درې کال کېږي سلور کال کېږي چې کله میډل ایست د عرب ملکونو طرف ته ترخه غړي او د انقلاباتو د سیزون روان شو انټرنیشنل میډیا ټول فوکس التل یوړلو
اوس چې د خبریالانو کوم ادارې دي یعنی په سواد کې پریس کلب دی دغه پریس کلب کې ستاسو د غړیتوب څه صورتحال لته دغلته د دغه پریس کلب غړي یې کني ته د دې چې کوم غونډه کیږي هغه ته تاسو راغواړي کنه ستاسو आवाज الته څوک اوري کنه ستاسو خپل ملګري
په بد قسمتۍ سره زو ما شاهین صاحب چې د پریس کلب یا کدل ته اسوسییشن له سهم دې زداوی برخه نه يم په وجه د دې چې وی دلته ما وی نه غني چې خبريالي تیر کال هم د مشال ریډیو د لاري ما یو انټرویو ورکړی و هغه دونه هایلایټ و چې څو نوم انټرنیشنل میډیا اورګنایزیشن و هغه هغه کور کوو دی دا چې دلته دی وی چې خالق زمون سره به اوس یو جنۍ په فیل کې ګرځي یا زمون سره په ګروپ کې یو جنۍ کینی په وجه د دې چې یو جنۍ جنۍ هم د دې وجې باندې دوی ما په خپل ګروپ کې نه شاملې مال د پریس کلب ممبرشپ دوی نه لرا کړی تیر کال ما دې په اړه ډېر زیات کوشش کړی دی ډېر زیات او د هر ځای نه زه وګورم چې د اسلام آباد د کراچۍ پورې د پریس کلب نو دوی ته کال شوی دی دوی ته ویل شوی دی چې تاسو ولې دې نه ورکوي ممبرشپ هغه ما هغه د زړه په زړه د تر اوسه پورې مال دې پریس کلب ممبرشپ نه راکولې کیږي.
ډیره مننه کوم محمد حنیف چې تاسو وخت وېسته موږ سره په دې خبرونه کې خبرې وکړي ډیره مننه کوم گوهر مسعود صاحب تاسو د خبرو چې موږ می جوکیټ کړو ډیره مهرباني جی د فضل خالق صاحب ډیره مننه کوم خوشحال خان صاحب مننه کوم اقبال خټک صاحب مننه کوم تاسو ټول ډیره مننه هر چرته چې خاد آباد او بریلی اوسئ.